Radio.
درنو دوستانو سلامونه، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. زما جملنده او زما د همکار میر احمد صافی سلامونه ومني. په دې هیله یو شي و خوشاله، سوکاله او آرامه ورځ به مو پیل کړي وي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی له همدې شیبې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شئ. همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د نن ورځې خپرونې هم د معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. طالبان وایي ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکلی دی. د هلمند سیمه ایزو چارواکو منلي چې په سنګین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او روسیې په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. طالبان رسمت تایید کړه چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکل شوی. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد تیر ماښام د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې دا اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د خطر سره کولو په هدف شوی. نن 15 ورځ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د روان بحران د ختمېدو پر څرنګوالي خبرې روانې دي. تر اوسه که څه هم کومې رسمي سرچینې د دغه خبرو د پرمختګونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې رسنیو د پټو سرچینو په حواله رپورټونه ورکړي چې مذاکره کوونکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقې ته نږدې شوي دي. ملا عبدالغنی برادر په 2010 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو او د 2013 کال د اکتوبر په 15مه له بنده خوشې شو. د هلمند سیمه ایزو چارواکو منلي چې په سنګین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. تر دې وړاندې د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي وو چې په سنګین ولسوالۍ کې پر یو کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. د هلمند د والي ویان عمر سواک تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې دقیق شمېر معلومولو په هدف یو هیئت ټاکل شوی دی.
په ډېره خوښنۍ سره یادونه کوو چې د سنګین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو هوایي برید په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې تر اوسه پورې کره شمېره نه ده معلومه سوې. د ولایتي ادارې خپل هیئت ټاکلی دی تر څو سیمې ته لاړ سي او دا مشخصه کړي چې دا پېښه څنګه رامنځته سوې ده او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
که څه هم تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا برید افغان ځواکونو او که ناټو هوایي ځواکونو کړی، خو د افغانستان د دفاع وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی په سنګین کې په وروستیو کې عملیات کړي دي او د ملکي مرګ ژوبلې د رپورټونو د څېړنې په اړه یې یو هیئت ټاکلی دی څو معلومه کړي چې دا ملکي مرګ ژوبله څنګه رامنځته شوې ده. د سرپل امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په سیاد ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې د طالبانو په ډزو څلور ملکي کسان ټپیان شوي. د سرپل امنیه قمندان عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ټپیان ټول تر 14 کلونو کم عمره کسان دي. بلخوا په مشرانو جرګه کې د سرپل ولایت استازي محمد عظیم قویاش او هم د پیښې نور شاهدان وایي چې په دې ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 ټپیان دي چې یوې پولیس او بلې د ملي اردو سرتېری دی. د رپورټونو له مخې دا ډزې له یو لرې واټن څخه داسې مهال شوي چې د یو شمېر افغان پوځیانو او د سیمې د اوسېدونکو ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه روانه وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. اورزولا فن در لاین د پنجشنبې په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډو کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال دا خبرې کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر هر اړخیز بحث وشو. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. کرملن د پنجشنبه په ورځ ویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل وینزویلایي سیال سره په ټلیفون خبرې کړې او خپل ملاتړ یې ترې اعلان کړی. ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پارول شوی. مسکو تېره ورځ د امریکا په ګډون د هغه بهرنیو هیوادونو اقدام وغنده چې په وینزویلا کې د خوان ګوایدو په مشرۍ د موقت حکومت ملاتړ کړی. په وینزویلا کې د مادورو د رژیم مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو لخوا د موقت حکومت له اعلانېدو سره د دې هیواد د برخلیک په اړه د نړۍ قدرتونه په دوو برخو ویشل شوي. امریکا، کاناډا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه او یو شمېر اروپایي هیوادونو د خوان ګوایدو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کوي، خو روسیه، چین، ایران، سوریه، کویبا او ترکیه بیا د مادورو د حکومت ملاتړې دي. دا اوکران وی محکمې د دغه هیواد پخانی ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د حکومت پر وړاندې په خیانت مجرم وګاڼه او په غیاب کې په 14 کاله بند محکوم کړ. په کیپ کې د اوبلون سیمایزې محکمې قاضي د جنوري په 23 وویل چې یاناکوویچ د اوکراین د ملي امنیت د بنسټ پر وړاندې جنایت کړی. قاضي همداراز 18 کلن یاناکوویچ د اوکراین پر ضد جګړې په تمویل کې په لاس لرلو تورن کړ. دا یونان پارلمان له ګاونډي مقدونیه سره د نوم د بدلون په اړه پر تاریخي موافقې رایه اخیستنه وځنډوله. تمه وه چې په دې اړه د پارلمان 4 ورځني بحثونه د جنوري پر 23 نیټه پای ته ورسیږي او رایه واخیستل شي، خو د پارلمان د مشر دفتر ویل د ټولو هغه کسانو لپاره کافي وخت نه و چې د خبرو لپاره یې نومونه راجستر شوي وو. د یونان د صدراعظم الکسیس سیپراس حکومت د مقدونیه له صدراعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه جمهوریت بدل شي او وطن به په بدل په اروپایي اتحادیه او ناټو سازمان کې د مقدونیه د شاملې دوله مخالفت څخه لاس واخلي. د دغه دوه هیوادونو د نوم پر سر د اول د کابل د چي د یوناني وسیمه چې له مقدونیه سر پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نوميږي. په راتلونکي کې د احتمالي سرحدي سوې تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو دغه پریکړه وکړه. د دې موافقې ته باید د یونان پارلمان رای ورکړي، خو د تیرې ورځې د رایګیرۍ د ځنډیدو اعلان داسې مهال وشو چې د دې پریکړې مخالفینو په اتن کې د پارلمان ورځی د رایو د ځنډیدو اعلان داسې مهال وشو چې د دغه پریکړې مخالفین په اتن کې د پارلمان د باندې راټول شي وو. دوستانو، خبرونه ملا ساده یې راړیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې رپورټونه وایي په دوحه کې امریکایي هیات له طالبانو سره په مذاکراتو کې په افغانستان کې د امریکا د حضور د پای ته رسولو په اړه یوې موافقې ته نږدې شوی. افغان ولسمشر وایي د امریکا او طالبانو د استازو په روانو مذاکرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادګۍ بحث نه شي کېدی. په دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې چارواکي وایي د کابل پروسې درېمه غونډه به په نږدې ورځو کې په کابل کې جوړه شي. دا موري چې د افغانستان وبخید په دې باندې هم بس کو چې افغان ولسمشر پرون په یو فرمان کې د اجرایه ریاست دویم رسیال محمد محقق له دندې لری کړ. کارپوهان دې پریکړې ته په کم نظر ګوري؟ په دې موضوع باندې د افغانستان د یو سیاسي څېړونکي نثار صالح سره مرکه لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د روسیې ولسمشر خپل وینزویلایي سیال نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی دی. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم په دې یو ساعت کې خبرې کوي. دا ساده رادیو دا او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې ته غوږی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو د استازو پر روانو خبرو اترو کې افغانستان څخه د امریکایي سوکونو د وتلو په اړه په سادهګۍ سره بحث نشي کېدی. د څرګندونې داسې مهال شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد لا هم قطر کې دی او تېره ورځې د طالبانو له استازو سره د خبرو څلورمه ورځ وه. په دې خبرو کې د بحث وړ موضوع له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل ښودل شوي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي چې ملا عبدالغني برادر رسمن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل شو. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان ولسمشر وای په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په اسانۍ بحث نسی کېدی. محمد اشرف غنی وویل په دې موضوع کې باید یوه پراخه ډله دخیله وي. ولسمشر غنی چې د پنجشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې خبرې کولې، دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته دېره دي. ولسمشر د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت ته په اشاره وویل.
The function of Ambassador Khalilzad's that office is to bring that
دای وی د سفیر خلیلزاد د دفتر دند دا چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز تراولي او د هغه په چوکاټ کې پر لوی مسایلو لکه د امریکا حضور او نور موضوعګانو خبري وسی پاسونهسته او دا باید بیا شریک کړای شي.
Discussion needs to be shared back.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې تېره ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو څلورمه ورځ وه. رویټرز خبري اژانس د طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په لومړیو دوو ورځو کې دواړه لوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز ول او دغه راز د راپور له مخې بحثونه پر دې کېدل چې طالبان تضمین کړي چې د افغانستان له خاورې څخه به د امریکا او د هغه د متحدینو پر وړاندې دښمنانه کړنې نه ترسره کړي. په همدې حال کې طالبانو د پنجشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل سو. وسله والو طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې خبرو د ښه ترسره کېدو په هدف سوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د ملا برادر په ټاکل کېدو سره به طالبان له امریکا سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي او کوم بدلون به پکې رانشي. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو په مشرتابه کې د دوهم کس په نوم یادیږي، د روان کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې لبنده خوشی سو. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول سوی و. افغان مشرانو په وار وار د ملا برادر د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې هغه کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې ښه رول ولوبوي.
ازادي راډیو لوونه ترو
دوستان زمغغلا ازادي راډیو ناوړی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په تړاو د کابل د پروسې دریمه غونډه په نګدي راتلونکي په کابل کې جوړیږي. د یاد وزارت وایان سبغت احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ول د دې غونډې اصلي اجنډا به د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو پر پایل راوڅرخي. یوسف خان زدران پری رپورت لري.
په داس حال کې چې د سولې خبرې په ملي او نړیواله کچه ورځ تر بلې په ګرمېدو دي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې تاړاو په نږدې راتلونکي کې د کابل پروسې د دریمې غونډې د جوړېدو خبره کوي. د یاد وزارت ویان سبغت احمدی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې غونډې په چمتووالي کار روان دی، خو دقیقه نیټه یې لا نه ده مشخصه شوې. د وی ټاکل شوی چې د کابل پروسې دریمه غونډه هم ډیر ژر خپل په کابل کې جوړ شي. موږ دا مهال د غونډې ته په چمتووالي لګیا یو چې د سیمې او نړۍ استازي پکې ګډون کوي. د دغې غونډې اصلي تمرکز باید د سولې په خبرو وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مندي کوي چې د کابل پروسې دریمه غونډه له پخوانیو دوه هغوی ډېره له لاسته راوړنو ډکه وي. افغان حکومت دا هیله مندي ځکه ښیي چې د ښاغلي احمدي په باور دا وخت د افغانستان د سولې په اړه ښه سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو د ګډون هم وایي. دغې غونډې ته د لا چمتووالي په خاطر د افغان چارواکو او بهرنیو استازو ترمنځ د تېرې ورځې رسېلې د کاته هم شوې دي. په دې لړ کې د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیره ورځ د اروپای ټولنې له سفیر رونالډ کوبیا او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تدامي چي اماماتو او د اروپای ټولنې له سفیر رونالډ کوبیا سره کتلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو د کابل پروسې دریمه غونډه یو مهم فرصت بللی دی. له دې وړاندې د کابل پروسې دویمه غونډه د 1396 لمریز کال په وروستۍ میاشت کې له 15 څخه د ډیرو هیوادونو او سازمانونو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه. ولسمشر غنی په هغې غونډه کې د سولې په خاطر بې ساري وړاندیزونه وکړل چې وروسته ورسره د سولې هلې ځلې په سیمه ییزه او نړیواله کچه ډېرې شوې. اوربن د سیاسي ډلې په توګه د طالبانو منل، د قانون له مخې د اساسي قانون تعدیل دلیل د بندیانو خوشی کول، له تور لیست څخه د سولې غوښتونکو طالبانو نوم ویستل او داسې نور هغه وړاندیزونه و چې ولسمشر غنی د سولې د ټینګښت په خاطر بیان کړل. دې ټولو ته په کتو د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي له ډلې انتظار خادم وایي چې که له دې غونډې مخکې طالبان سولې ته حاضر نه شي، د غونډې جوړول به بې اغېزې وي.
قطر لته اوسنۍ ناستې چې د امریکا حکومت او طالبانو یو له بل سره خبرې کړې دي، یو له شرایط وضع کړي دي، که چېرته دواړه طرفونه مخکې لاړ نه شي، فکر کوم چې د کابل پروسه به ډېر موافقه نه وي. ولې دا چې د کابل په پروسه کې ډېر حکومتونه برخه اخلي، د سیمې هېوادونه پکې راځي، نو موږ کولای شو چې د سولې بعضې پرمختګونه له دغه کانفرانس په درشل کې له ګډونو شریکو
د ټینګار کوي چې د کابل پروسې له درېیمې غونډې مخکې باید د امریکا هڅه دا وي چې طالبان له افغان حکومت سره په خبرو قانع او حکومت هم باید د جنګي ادبیاتو پر ځای دغې ډلې ته د سولې د خبرو ډاډ ورکړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اورئ. اوس پر شدې ته چې لویدیځې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سمیول صفیولا ستانکزی ورته کتنه کړې.
وال ستریت ژورنال ورځپاڼې لیکلي د طالبانو ډلې موافقه وکړه چې په افغانستان کې له القاعده او اسلامي دولت ډلې سره مخالفت کوي. طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو سیمو کې وسلوالې جګړې وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه طالبان په یو مهم ګام کې له امریکا متحده ایالاتونو سره معاملې ته رسیدلي. ورځپاڼې لیکلي معامله دا ده چې طالبان به له هغو جنګي ډلو سره چې غواړي د افغانستان له خاورې په استفادې په بهر تروریستي بریدونه وکړي مخالفت وښیي. وال ستریت لیکلي د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ دا معامله داسې وخت شوې چې په قطر کې د دوی دواړو خبرې پنجشنبه د څلورمې ورځ په مخ هم روانې وي. وال ستریت دا مسله د طالبانو او امریکایي چارواکو له معاملې د یو با خبره کس له قوله لیکلي. ورځپاڼې په دوام کې له دغه کس نوم نه دی اخیستی، خو په حواله یې لیکلي چې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو یا پوره 14,000 عسکرو په وتلو په دې بحثونو کې خبرې کیږي. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو راتلونکي هم په دې بحثونو کې شامله ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې د فزیکي توان بخنې یا معلولیت لرونکو کسانو ته د خدمتونو د پروګرام په دیرشمې کلیزې مقاله لیکلي. په ورځپاڼه کې راغلي چې د دغه پروګرام له لارې تر اوسه 1,000 معلولیت لرونکو کسانو ته شاوخوا 2,000 پلاستیکي اندامونه جوړ شوي. نیویارک ټایمز لیکلي ایټالیایي البرتو کایرو هم له ستر صلیب سره پوره 1.5 کاله په افغانستان کې کار کړی او خلکو ته اندامونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه کایرو خلکو ته په داسې حال کې چې جنگ هیڅ پای ته نه رسیږي اندامونه جوړ کړي او هغوی ته د ښه ژوند هیله ورکړي. البرتو کایرو د سر صلیب د یاد پروګرام د دیرشمې کلیزې په مراسمو کې ویلي چې هیله لري 1.5 کاله نور هم دا کار وشي کړي. هغه ویلي کله چې انسان یو لاس یا پښه له لاسه ورکوي، یوازې یو پښه او لاس نه وي، د زړه یو ټوټه وي، نو دا ټول رغیدو ته اړتیا لري.
زموږغلا ساده یې راډیو نوري. د افغانستان ولسمشر اجرایا رئیس دوهم مرستیال حجی محمد محقق له دندې ګوښه کړ، او د دې په ځواب کې اجرایا ریاست په ویلامې کې ولیکل چې دا پریکړه د ملي وحدت د حکومت د توافق له پریکړو سرغړاوی دی. په داسې وخت کې چې د ملي وحدت حکومت څو میاشتې پاتې دي، د ولسمشر انتخابات روان دي، له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، ولې ولسمشر اشرف غنی د اجرایي ریاست په چارو کې مداخله کړې؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو لکتونکي نثار صالح څخه کړې.
افغانستان اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري. هر هغه څوک چې په انتخاباتو کې رامخته کېږي او ځان کاندیدوي بغیر له رئیس جمهور او دوه مجلسونو څخه، هر سړی چې پر کوم موقف باندې هغه باید استعفا له خپل وسیله ولې دا کېدای په ورځو دوه کې روښانه چې علت څه و.
سالی صاحب، د اجرایي ریاست په خپل ذات کې له قانونه د باندې یو ریاست ده، نو که چېرته داسې وي چې ولسمشر د انتخاباتو پر بنسټ حاجي محمد محقق له دندې ګوښه کړي، نو بیا خو باید لومړی دا اعلان کړی وای چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله باید خپل واک پرېږدي.
زه داسې فکر کوم چې دا اعلانیه ته په کتو سره د اجرایي ریاست، زه داسې فکر کوم چې د محمد محقق کیسه کېدل به د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر عبدالله په موافقه باندې سوي. هغه دلیل دا دی چې محقق همدا اوس هم رئیس عبدالله سره په ټیم کې نه دي، هغه د شغلي اتمار سره په ټیم کې دي. د اعلانیې د مرموشت یو دلیل دا کېدلی شي، او د اجرایي ریاست لغوه کېدل په تدریجي شکل داسې فکر کوم چې ډاکټر عبدالله هم مجبور دي چې هغه د خپلې دندې اول باید استعفا کړې وای او بیا یې ځان کاندید کړی وای، دا د انتخاباتو د قانون مسؤلیت دی چې په تایلیت کې دوی اعلانیې د دوی هغه کسان چې استعفا یې نه کړي هغه باید په هغه اولنی لیست کې رانیسي چې هغوی د دوی اجازه ولري چې ځان کاندید کړي. هغه خو انتخابات د کمیسیون مسؤلیتونه دي. زه فکر کوم چې اصلي خبره به دا وي چې د ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ دغسې یو تفاهم صورت نیولې چې محقق به لیرې کوو. دا خبره اعلانیه د نرمش په اړه باندې ده، ځکه چې د محقق او د عبدالله ترمنځ نن سبا اړیکې ډېرې ښې نه دي. همدا علت دی چې محقق د اسمر صاحب ټیم ته ورغلی دی او هغه میلان یې نسبتا دغه طرف ته د اسمر صاحب خواته ډېر دی.
که چېرته دا ومنو چې د حاجي محمد محقق په لرې کېدو کې احتمالا عبدالله عبدالله هم موافقه لري، نو بیا ولې د عرق په اعلامیه کې په صریح ډول باندې دا نه ویل چې حاجي محمد محقق په دې اساس باندې کار لري شوی دی؟ او که چېرته دغه خبره وي لکه څرنګه چې تاسو وایست، نو بیا اجرایه ریاست ولې بیا هم اعلامیه خپروله؟ خو باید ځان غلی نیولی وای.
یو مثلا دا خو دې څلور کال شریکان و ځان غړي مثلي ولا ځکه چې دوی حیثیت په مجموع کې بیا ځان رسېدي. د افغانستان دی افغانستان هم تاسو باندې چې تاسو یو راپور وکړي یو ورچې د کوهانو شبکې په دنیوي کال کې راپور خور کړي چې نیمه یې ډېر قانون یو ځای ارت څولان کړي وو. څه ښکار چې د کوم راپور خور کړي یو څل دوه ویشت ماده حکومت تر څولان کړي. هدا په دې نه کې راځي چې موږ مجبور چې په دې مسایلو کې مصلحتونه سره وکړو. اجرایه ریاست په دې وجه باندې اعلان خبره کړه چې څلور کاله زو محقق په اندی ریاست کې وو. هلته خلک دي ولسی متناسب په دې اجرایه ریاست کې کار کوي. هغه سوال کوي چې دا څلور کاله سره یو ځای وست اخیر دا اندی والی او د ملګرتیا ته کومه وخت اقتصادي خبره ده چې د اجرایه ریاست د اعلان هدف دا وو تر څو خپل حیثیت خوندي وساتي او دا اول شی چې موږ وسم باید محقق سره یو په داسې حال کې چې موږ سره
نثار سالی د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو او چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده. دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د یو انټرنیټي سیستم لاره به دولتي ادارو اسناد د معلوماتو لاسوهنې خوندي شي. د دې وزارت ویان سایر ځلان ازادي رادیو ته وویل دغه سیستم به د وزارتونو او دولتي ادارو ترمنځ معلوماتو ته لاسرسی هم اسانه کړي. فیروزه عزیزی او په اړه یې نور تفصیل.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د دولتي معلوماتو او اسنادو د خوندیتوب لپاره تازه هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي چې د انټرنیټ په نوم نوې انټرنیټي سیستم کولای شي چې د دولتي ادارو اسناد له لاسوهنې وساتي او همداشان د وزارتونو او دولتي ادارو ترمنځ معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي. دغه وزارت وایي سایر ځلان د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه شبکې یو هدف رامنځته کول همداده چې معلومات د دې ترڅنګ چې په اسانه توګه باندې د دولتي ادارو ترمنځ شریکیږي او معلومات په لاسرسی اسانه کوي، معلومات په کامله توګه د افغانستان د دولت مسؤوله کیږي، د ټولو هغه دولتي ادارو چې د انټرنیټ څخه استفاده کوي د دې نه کولای شي یوازې د افغانستان دولتي ادارې استفاده وکړي او نور څوک ورته لاسرسی نه لري.
ښاغلی ځلاند وایي هڅه کیږي چې په دولتي ادارو کې د انټرنیټ کارونه زیاته شي او په ټولو دولتي ادارو او وزارتونو کې برېښنایي حکومتولي رامنځته کړي. د انټرنیټ انټرنیټي سیستم په اړه په داسې حال کې څرګندونه کیږي چې په افغانستان کې تل د دولتي انټرنیټي اسناد او معلوماتو په بشپړ ډول د نه خوندیتوب خبره کیږي. د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې په انټرنیټ کې په دولتي اسنادو کې چاته په ځانګړي ډول بهرنیو شبکو ته د لاسوهنې اجازه ورنکړي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو غړی غلام فاروق مجروح وایي که دغه نوی انټرنیټي سیستم د دولتي ادارو او معلوماتو د خوندیتوب تضمین کولای شي نو په خبره یې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اقدام د ستایلو دی.
دغه اقدام او د دې نوي سیستم جوړول چې په دولتي اسنادو کې له لاسوهنې د دغو اسنادو لسوځېدو او ورکېدو مخنیوی کوي او د خوندیتوب لامل ګرځي دولتي ادارو ته ښه ده. هیله من یم چې د مخابراتو وزارت په دې اقدام کې بریالی شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي دا مهال اووه وزارتونه او دولتي ادارې انټرنیټ خوندي انټرنیټي سیستم ته ننوتي او په پام کې ده چې په 1499 لمریز کال کې نورې دولتي ادارې هم دغه سیستم سره ونښلول شي.
دا روسي ولسمشر خپل بنزویلایی سیال نیکولاس ماډورو ته د مرستې وړاندیز کړی. دغه دواړو مشرانو پرون په ټلیفون خبرې کړې او په داسې حال کې کړي دي چې په ونزویلا کې ولسمشر د خپل سیاسي مخالف خوان ګوایدو لخوا د اعلان شوي موقت حکومت سره مخ دی. فریبا ظاهر پرې نور رپورټ راکوي.
روسیه ورسته له هغه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی چې په دغه هیواد کې د سیاسي بحران تر رامنځته کېدو وروسته په دې اړه د نړۍ یو شمېر قدرتونو په دوو برخو وویشل سول. امریکا، کاناډا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه او یو شمېر اروپایي هیوادونو د خوان ګوایدو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کړې ده. روسیه، چین، ایران، سوریه، کیوبا او ترکیه بیا په هغو هیوادونو کې دي چې د مادورو د حکومت د پلوي اعلان یې کړی دی. کرملین ویلی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د وینزویلا له ولسمشر مادورو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ویلی چې په دغه سیاسي بحران کې چې د ده په وینا له بهر څخه خپرول سوی د مادورو پلوي کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د پنجشنبې په ورځ په الجزایر کې په یوې خبري غونډه کې د وینزویلا د وضعیت په اړه وویل دا چې امریکا او یو شمېر نور هیوادونه په لومړي سر کې سیمه ییز هیوادونه سمدستي نوی په خپل سر راغلی موقت ولسمشر په رسمیت پیژني یوازې دا معنا لري چې دوی په مستقیم ډول په وینزویلا کې د یوه بل قدرت په مصنوعي جوړېدو کې شریک دي چې هغه له ګډوډیو او جدي کورنیو سیاسي بې ثباتیو ډک دی. روسیه وینزویلا ته میلیاردونه ډالر پور ورکړی او د تیلو د صنعت ملاتړ کړی. دغه راز وینزویلا په وروستیو کلونو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د روسیې پوځي تجهیزات اخیستي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې د امریکایي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د مادورو رژیم نامشروع وباله. دی وای د بحث وخت تیر دی. د پخوانی ولسمشر نیکولاس مادورو رژیم نامشروع دی. د هغه رژیم مات شوی دی، له اقتصادي اړخه بې کفایته او فاسد دی، له بنیاده دیموکراتیک نه دی. له همدې کبله موږ د هغوی هر ډول اعلان او کړنې نامشروع او ناسمې ګڼو. امریکا هم د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. دغه هیواد په رسمي ډول د وینزویلا د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د علني غونډې غوښتنه کړې ده.
طالبانو رسمن تایید کړی چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه شورا مرستیال ټاکلی دی. د هلمند سیمه ایزو چارواکو منلی چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي بریدونو کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. د سرپل امنیتي چارواکي وایي تېر ورځ په سیاد ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې د طالبانو په ډزو څلور ملکي کسان ټپیان شوي دي. د جرمني دفاع وزیر وایي هېواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې دغه هیواد ولسمشر نیکولاس ماډورو ته د مرستې وړاندیز کړی. کرملین پرون وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل وینزویلایي سیال سره په ټلیفون خبرې کړې او خپل ملاتړ یې ترې اعلان کړی. د اوکراین یوې محکمې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د حکومت پر وړاندې په خیانت مجرم وګڼه او په غیاب کې په 14 کاله بند محکوم کړ. او د یونان پارلمان له ګوندي مقتونی سره د نوم د بدلون په اړه پر تاریخي موافقه رای واخیسته. سمخه له دینه چې آرش همایون راشي په مخړې د ژوند رنگونه ته
د ژوند رنگونه نوم او کارمو
نوم خوشحال ده او کار می ده کتابخانه دی مال است.
یعنی د کتابخانه مشری
د کتابخانه مسئول مشری
د کتابونه خرڅوي یک دیواز د مطالعه لپاره خلق ته ورکوي.
خرڅوي او د مطالعه لپاره مست شاګردانو مطالعه لپاره واخلي او د خرڅېدو لپاره مست.
څه ډول کتابونه در سره دي؟
گنجینه د ریاضی ده، کیمیا ده، فیزیک ده، د روانشناسی کتابونه دي او د مثلثات کتابونه دي. څه چې درسونه د مکتب کې ګلومه ته دلسمه پوري دا کتابونه دي.
تقریبا ډیر هغه کتابونه دي چې د زدکونکو په کاریږي.
او د زدکونکو لومه ته دلسمه پوري آمادګی لپاره درسوي هغه کتابونه دي.
کوم کتابونه ډیر لوستل کیږي او خلک در نه اخلي؟
والا کتابونه کیمیا ډیر رستر کیږي خلک اخلي او ریاضی او اوس روانشناسی ډیر خلک په خاطر دیده چې ضرورت ورته ده ډیر مشتری له بیرون هم راځي اخلي.
یعنی د خلکو رواني مشکلات ډیر شوي دي.
زخته زیات شوي دي.
خپله کوم کتابونه لولي بیا؟
خپله هم چهار یو مخې ته رسي وایي.
خو بیا هم کوم یو کتاب ډیر خوښ شوی پکې؟
همدا کیمیا پکښه وای
کیمیا دی ولې خوښ شوی نو غو دغه چر به خوخی چې په دې برخه کې زکړی کوي کار کوي کنه ستاسو لپاره جالب پکې څه دی خوخی دی
فرمولونه دی امغه جالب دی چې پیسې لاندې شي دی انسان په ذهن کې وګرځي امغه جالب تر ورته کېږي خوخی
راز د کوم تر ټولو هغه څه چې سړی کوون کې وی یا یې پاسانه زده کیږي نه هغه فرمولونه وی کنه څنګه به تاسو جالب دی
جالب دی نو تاسو چې شي پیچیده سي مشکل سي هغه جالب کیږي
کاینه لدیه کار چې ستاسو سخت شانه سره علاقه ده
بل او سخت شانه سره مشکل سره سړی ته تلاشو کی چې شي زحمت وسی زده کړی
خپل مزده کړی سمره کړی
ما ته ولا سم پورې ویلې دي
ولې نو یو ولا سم
خاطر دې د چنقلاب لولسم بچ څنګه کامیاب وسو هغه وخت کې د ډاکټر صاحب نجیب حکومت و چې کامیاب وسو به هم با جلد عسکری ته بیولې بل عسکری به کوي سپه چې وخت د تعلیم مخکې به غیر ازو به هم د سپات وي
به یو هڅونه کړ چې راشه
ژوند چې روزګار یاري نه کوله ژوند مشکل اسو نسوم کولای چې تعلیم ته ادامه ورک
دغه کتابخانه کاروبار دومره کوي چې ژوند پر روان دی خوشاله ور سره
او امونه دا گزاره کیږي